مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې چې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا له وفاق غوښتي دي چې صوبې ته د برښنا، ګیس او تیلو ګټې پیسې ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ناسم بللي دي چې ګواکې اسلام آباد امریکا ته پوځي اډې ورکړي دي او حماس ډلې ویلي دي چې پر اوربند خبرو دوام لپاره مصر ته پلاوی استوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د صوبې د برښنا، ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي. نوموړي پرون په پیښور کې د خبریالانو یوې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې کدا سی و نشول نو د ولس په زور به خپل حق ترلاسه کړي.
میرے لوگوں کا وہ حق جو
زما د ولس د حق په نور کول سره کته غنی چې په اسلام آباد کې به پارام ناسیو نو دا ستاسو لوی تیر وطن ده. په ما چې د ولس د حق غیستل کومه ذمہواری ده نو د هغه د پاره چې زبیا راوزم نو سره د ټول ولس به راوزم.
ګنڈپور د سرګندونې پر داسې محل کړی دی چې خیبر پختونخوا صوبه له یو شمیر کلونو راهیسې له لویو مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. صوبایي حکومت وایي چې وفاق یې تر 1500 ارب روپیو زیات پوره وړی دی. وفاقي حکومت لا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف په مارچ کې ګنډپور ته د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی و. د پاکستان د آئین له مخې وفاقي حکومت باید په یوه صوبه کې د ګیس، تیلو او برښنا د ګټې پیسې هماغې صوبې ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه خبرونه ناسم بللي دي چې ګواکې حکومت امریکا ته دوه پوځي اډې ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د درو خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې اوازې بې اساسه دي. دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب تیره اونۍ دعوه کړې وه چې داسې معلومات لري چې پاکستان امریکا ته پر خپله خاوره اډې ورکړي دي. خو بلوچ زیاته کړه چې اسلام آباد د دې په وینا هیڅ بهرني حکومت یا پوځ ته د هیچا پر ضد د کارېدو لپاره د اډو ورکولو پلان نه لري. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم په تیرو وختونو کې د نوم له یادولو پرته دعوه کړې ده چې افغانستان ته له یو ګاونډي هیواده بې پیلوټه الوتکې داخلیږي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو مشرانو ویلي دي چې که انتظامیه په یوه اونۍ کې د بجلی، پارچاو یا لوډشیډنګ دورانیه کمه نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. هغو مشرانو پرون په میرامشاه کې له انتظامي چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال راډیو ته وویل چې په خوا به یې په 24 ساعتونو کې 6 ساعته برښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله او اوس یوازې 2 غنټې بجلی لري چې ورباندې ضرورت نه پوره کیږي. دوی ویل چې انتظامیه ته یې د مې تر 9 پورې د غوښتنې پوره کولو وخت ورکړی دی. د میرامشاه انتظامی مشر یا اسیسټنټ کمشنر خالد عمران بیګا مشال راډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د ولس د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته د بجلی د ویش ادارې د برښنا ورکول کم کړي دي. دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی او هڅه کوي چې د وزیرستان اوسیدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډله بولي ویل دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل هانیه پرون په بیان کې وویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره یې خبرې وکړې او د اوربند د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبتې روحیې ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دی راغلي چې پلاوی به کله سفر کوي، خو د اوربند د وړاندیز له مخې به حماس په غزه کې د جګړې د ریدو او هلته د اړینو مرستو لیږد په بدل کې یرغمل کسان خوشی کړي. د هند غوره لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې ممبئی انډینز او کلکتہ نایټ رائیډرز لوبډلې یو بل ته مخامخیږي. د ممبئی په لوبغالي کې د مې 3مې سیالي د پیښور پر وخت ماخوستن پر 8 او د کابل پر 6:30 بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې سن رایزرز حیدرآباد راجستان رویلز لوبډلې ته په یوه منډه ماتې ورکړه. د حیدرآباد په لوبغالي کې لومړی بیټنګ سن رایزرز حیدرآباد وکړ او په ټاکلیو شلو اوورونو کې د درو لوبغاړو په زیان 201 منډې وکړې. د راجستان رویلز لوبډلې په شلو اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړې شوې او سیالي وبایلله. په آی پی ایل کې تر اوسه پورې د شویو سیالیو د پایلو له مخې راجستان رویلز پر لومړي، کلکتا نایټ رایډرز پر دویم، لکھنو سپر جائنٹس پر دریم او سن رائزرز حیدرآباد لوبډله پر څلورم مقام ده. دا راز پنځم ځای چنائی سپر کنگز او دلی کیپیټلز شپږم مقام ترلاسه کړی دی. د مې پر څلورمه یعنی سبا گجرات ټایټنز او رویل چیلنجرز بنگلور لوبډلې یو بل سره سیالي لري. په آی پی ایل کې ټولې لس لوبډلې برخه اخلي چې پکې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي شامل دي. د هند غوره لیګ سیالۍ د مارچ پر 22 پیل شوی او ټاکل شوی چې پایلو به یې د مې پر 26 نیټه وشي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اوري. وسم ورزو لومړی رپورټ ته. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور له وفاقي حکومت غوښتنه دي چې د صوبې د برښنا، ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبريالانو یو غونډې ته په وینا کې وویل چې کدا سي نه کیږي نو بیا د صوبې د ولس په مرسته له وفاق خپل حق اخلي. د پاکستان وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف ورته په مارچ کې د ملاقات پر مهال د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې وفاق تر 1500 ارب روپیو زیات پور وړی دی. شنونکي وایي چې د صوبې د پاتې پیسو مسأله خورا پخوانۍ ده. دوی وایي کله چې تحریک انصاف ګوند په وفاق او صوبه کې واکمن وو نو هغه وخت هم دا ستونزه نه وه هواره شوې. غلام غوس له پېښوره.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور له مرکز صوبې ته د خپل بقایاجاتو د ادا کولو غوښتنه کړې ده. ګنڈاپور دا خبره په پېښور کې د مئی په 2 نیټه د خبريالانو یوې دستوري ته په وینا کې کړې ده.
میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر
زما د ولس د حق په نور کولو سره کته غنې چې په اسلام آباد کې به پارام ناسیو نو دا ستاسو لوی تیروتن ده. په ما چې د ولس د حق اغیستلو کومه ذمہواری ده نو د هغې دپاره چې زه بیا راوزم نو سره د ټول ولس به راوزم. په پېښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د وزیر اعلی د دې څرګندونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې د مرکز سره د خیبر پښتونخوا صوبې د حقونو او بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانۍ ده او د پښتونخوا د دې نوې حکومت نه وړاندې چې کله په مرکز او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه و حل شوی.
دې کې خوشک نشته چې د خیبر پښتونخوا پیسې په مختلفو مدونو کې چې هغه د نت هایډل پرافټ په مت کې هم دي، د فاټا د پاره چې کوم اعلان شوی په هغه مت کې هم دي، نور هم د ټوبیکوسس په مت کې هم دي، د سوی ګیس په مت کې هم دي. پیسې خو وفاق ته ډېرې زیاتې وروړېدلې دي او په هغه باندې قرض دي. مسله دا ده چې حکومتونه بطور پولیټیکل سټنټ خو دا خبره استعمالوي، خو چې کله د عملی اقدام وخت راشي نو بیا د دې لپاره څه نه کوي. او د هغې لوی مثال هم دا وخت چې زمونږ په دې صوبه کې د کم پارټۍ یا د کم جماعت حکومت دی، نو هم تیر حکومت په وفاق کې او په دې صوبه کې هم د تحریک انصاف حکومت او عمران خان صاحب وزیر اعظم او په هغه وخت کې چې به مونږ د محمود خان صاحب سره او یا د دې صوبې د وزیر سره د صوبې د حق حوالې سره خبره کوله نو هغې به مونږ ته په اشارو کنایو کې داسې خبره کوله چې یاره عمران خان صاحب په دې خفه کیږي، تاسو دا نوم مه اخلئ. بلکې بیا یو ځل د خیبر ډسټرکټ د دورې په موقع باندې خو عمران خان صاحب ښکاره وویل چې یاره مونږ دغه پیسې چې دي نو دا مونږ صوبې ته نشو ورکولی.
په پېښور کې خبریال او شینونکي ارشد عزیز ملک وایي که مرکز صوبې ته خپل بقایاجات نه ورکوي نو په صوبه کې به ترقیاتي کارونه نور هم متاثر کیږي او را روان بجټ جوړولو کې به هم صوبې ته ډېر مشکلات وي.
میاش کې 2 ځلا مرکز نه مونږ ته پیسې راځي، په 17 تاریخ بیا په 30 دا چې کم زمونږ رننګ ایکسپینډیچر دا هغه د پر راځي. او چې کم زمونږ سره 1500 روپیه پاتې دي هغه نه لا پیسې ریلیز نه دي راغلي. په کار دا دی چې هغه باندې ریلیز راشي او سی ایم صاحب بار بار دی ته وویل چې بھائی زمونږ پیسې لگے لگے راکئ کتا سرم نشته نو خیر دې مونږ ته لګ لګ راکی او دې بیا وته ویلی ریکوست کړی دی فینانس سیکرٹری چې کم فینانس منسٹر وته لیټر کړی دی او زمونږ دا بجلی پیسې دی زمونږ چې کم دی د ګیس رائلٹی دا ټول پاتې دی زمونږ چې کم ای ڈی پی وی هغه به ڈسٹرب شي چې کم ڈیولپمنٹ دی هغه به نه کیږي نو تنخواہ نه علاوه بیا مونږ سره بل لار نشته چې مونږ پیسې به کم ځای نه روړو کا څنګه به لګو
له خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې د دستاویزاتو ترمخه مرکز ته د صوبې 313 ارب روپی واجب الاده بقایجات ورپوري دي خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور وای د ایجین قاضي پرمولې لاندې مرکز ته یوازې د بجلی د خالص ګټي 1510 ارب روپی بقایجات ورپوري دي او په دغه اړه مرکزی حکومت ته دوه لیکونه هم استولې دي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي او مشران وای چې انتظامي د برېښنايي پارچاو یا لوډ شیډینګ کم کړي او ورته د پڅلرشتو ساتونو کې لګتر لګ شپږ ساعته بجلی ورکړي دوی پرون په میرامشا کې له انتظامي چارواکو سره تر لیدو ورسته وویل چې لوګدي مودې راهیسي پڅلرشتو ساتونو کې یوازې 2 غنټې برښنا لري چې کافي نه ده دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنه ونه منل شو نو په ټوله ضلع کې احتجاجونه پیلوي د میرامشاه انتظامی مشر بیگا مشال راډو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې خلک د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه د بجلی ویش ادارې پارچاو زیات کړی دی د البته ویل چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی عمر وزیر معلومات لري
اوتمنځای قبیلو مشرانو میرامشاه کې د مئی پر دویمه یوې جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې څلور ویشتو ساعتونو کې د شپږ ساعته بجلی ورکوي کنی ټول وزیرستان احتجاج تر غوځي میرامشاه کې د ټولو قبیلو مشرانو جرګه وشوه چې په انتظامی چارواکو سره ولیدل د دوی په وینا حکومت انتظامیاته د راتلون کې پنجشنبه پورې وخت ورکړي چې وابډا یا نور متعلقه محکمو سره د خبرې وکړي شمالي وزیرستان کې د تیر یو نیم کال نه څلور ویشتو ساعتونو کې یوازې 200 بجلی مختلفو سیمو ته په نمبر ورکول شي د جرګې یو مشر ملک حبیب الله خان وویل چې وړاندې خو د غلطه سره لوډ شیډینګ نه وو خو د ضرب اعظم عملیاتو پس چې ستانه شول نو شپږ ساعته بجلی به وه خو اوس هغه 200 راکوي
عوامی میشتا دش په هم رز وشل دا اول می چوب اسګم ته بجلی وا چوب اس نارت لار لار لا خری کا تا درګم ټکړه اس په ور جوړ شو تا دوګم ټکړه یا مو نه پښتا نه می بیچ بیٹری را کیږي بیا مو تا وطن یې ټوله مونا په مټی نی ولای میش دا انتظامیا تا دا سول روړو چې خدای دې پورا کاوه به سره ځاګړي کته دې به چیک سره ځاګړي زبجلی غوړو نه خامخایو نه غوړو ځکه چې مونا مدنیاشتا شپږ
د جرګې یو بل مشر ملک عثمان بابر وویل چې اسسټنټ کمشنر سره مو جرګه وکړه که ورته بجلی نه ورکوي نو د غلطه غزې دلیلونه او ستنې د لرې کړي
چې د وزیرستان بجلی مخشې 24 غنټې چاله د لاچول افغانستان مو وزیرستان دا بانیسای دا مروا دا وغونډ و خو چې کله ای ڈی پی شو دی یو ورتار تر د لاس غنټې کړه بیا یې تر سپیس کړه بیا درې کانن یو د وتر وصلې دو دا غنا بعد می زه چې سیدا خبره نمانی پداشه نه دې کړه پیرا زو بیا د عوام سره بیا مرکا کا بیا چې یو ورتا زچ چګېږه می دو دا وان در چګېږه د مټو ترې اغه لال ټولته جپلور نکمې کنا گزارا کړی دو می زو اغه لال ټولته گزارا کی
د مشرانو دغه جرګې په اړه مو چې اسسټنټ کمشنر میرام شاه خالد عمران سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو ته باور ورکړ چې د نورو قبایلي زلو سره طریقې کار وی هغه به وزیرستان کې هم وی نو ما وړي وویل چې قبایلي زلو کې چونکه د وړاندې نه د بجلی بیلونه نشته نو وابډا هم اوس د غلطه د بجلی ترسیل کم کړي ټولو قبایلی زیلو کې 200 بجلی وی هڅه کړي د متعلقه محکمو سره په تماس کې دي چې دومره بجلی ضرور وي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
په داسې حال کې چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ د پاکستانی خبریالان وایي چې هلته پر خبریالۍ محدودیتونه زیات شوي دي د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نا حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان ازادۍ وضعیت لا خراب شوی دی په پیښور کې خبریالان وایي چې د پخوا په نسبت چیلنجونه لا زیات شوي دي د پاکستان حکومت البته وایي چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دی د وسیم سجاد رپورت
دو بے روزگار کی دو ویرا سیلف سینسرشپ دو بیلا بیلو ادارو او وسلوالو ڈلو لخوا دڑکے پاکستانی خبری اعلان وائی چدا او نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دی په داسې حال کې چې په دنیا کې د مطبوعات نړیوال ورځ مانزل کیږي په پاکستان کې صحافیان وائی د دوی ژوند او صحافت دواړه د ګواخ سره مخ دی ډیره وائی دوی تا کرخې راخکل کیږي چې کم راپور وکړي او کم نه په پیښور کې خبریال منصور علي یاد ستونزې مشال ریډیو ته صداسي بیانوي
سره د پی ټی ایم د ملټنټ ریلیټډ سټوریز نو شروع کې کله د ملټنسي شروع شو خو پالیسی ډېر لیبرل وو میډیا باندې دومره چک نه وي خو ود د پیسج اف ټایم د سیلو شروع دا شزونه دې باندې سختیا نه زیات شو نو هغه سره صافیان هم لک کانشس شو سیلف سنسرشپ ته غاو شو طرف ته
په مطبوعاتو د یادو قد غنونو لوجه د اخبارونو مشران یا ایډیټران ځنی خبرونه د خپلې ادارې د پالیسۍ مطابق نشي خبرولی صحافیان وایي چې اوس حکومتي اشتهارونه د خبرونو د ادارو د کنټرول کولو لپاره استعمالیږي په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال وسیم احمد شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زیات تر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاوتا ایډیټوریل پالیسی ښکار شي یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې د ملک چې کم اداري دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پوره محدود نه دی نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایډیټوریل پالیسی یعنی دغه کې نو کوم انګلیش موګورو نو هغه کې ایډیټوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکار شي خو زیات تر که موګورو نو دا څنګه غونټه کې پالیسی دی چې هغه سرکار نمورات چیزین اداری دی اغا خپا کول لگ دیر مشکل اغان تا کخکاری
پا پاکستان کی دا مطبوعات پا ازادی وقت پر وقت سوالون پورتا کی گی خو پا پاکستان کی حکومتی چارواکو پا وار وار ویلی چی پا حیوات کی رسنه ازادی دی او ټول وګړي د بیان د ازادی حق لري په داسې وخت کې ټولنیز رسنۍ د بیان د ازادۍ لپاره یو نوی ذریعہ ګڼل کیږي خو په پاکستان کې وخت پر وخت په ټولنیز رسنۍ بندیزونه لګول شوی او د ټولنیز رسنیو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټوئیټر په نامه یاد وو د تیرو دریو میاشتو راسي د حکومت لخوا بند کړل شوی دی په پیښور کې میشت خبریال منظور علي پر دې اړه وایي
ډیر خلک په ټوئیټر باندې او صرف دا نه چې پولیټیکل پروپاګاندا دي نور کورونم کې د بزنسز دی پکې ګورنمنت دی انفارمیشن هغه یو مین جوړ شوی ټوئیټر چې کوم دی ډیر زیات د مین سټریم باندې میډیا باندې ډیر آؤٹ سایز انفلوئنس ده ډیر زیات او شیزونه پکې تر هایلایټ کیږي او میډیا چې مین سټریم میډیا ده هغه اکثر شیزونه اوس ټوئیټر نه اوچته ای او فالو کوي سټوریان یې هلته ناراضي نو چې ته به هغه پلیټ فارم بند کړي نو ته به تقریبا 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټوئیټر استعمالوي نو هغه خلقو نتا یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړی باندې نو دا ډېر خطرناک شوونه دی یریدلو والا شوونه دی او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زمون فیوچر ده نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې یره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي
د ټولنیزو رسنیو سره د خلقو خبرونو ته د لاسرسي طریقې بدلی شوې دي چې صحافت ته د اسانتیاو ترڅنګ نوي چیلنجونه را مخې ته کړې دي په یادو چیلنجونو کې تر ټولو لوی د اخبار په سرکولیشن او ټلویزیون کتو کې کمی راتلل دي. په پېښور کې د اخبار خرڅونکو اتحادیه په خبره په تیرو 15 کالو کې د اخبارونو په سرکولیشن کې د 80% نه ډېر کمی راغلی دی. په پېښور کې د اخبار خرڅونکو د اتحادیه مشر رضا خان مشال ریډیو ته وویل
سرکولیشن خو جی مخکې چې 50,000 سرکولیشن و نن سبا 8,000-9,000 کېږي. هم د آج کېږي، هم د مشرق کېږي، هم د ایکسپریس کېږي، هم د ڈان کېږي، هم د نیوز کېږي. داسې ورسره وغیرہ عادت شو، آج صبح شو، جہاز شو، ټول سرکولیشن ډیر کم شوی دی، ډیر اثر یې لړک کړی دی د کرونا نه پس. بل خبره دا ده چې تقریبا مخکې 700-750 موږ سره اخبار فروش اوس نن سبا زما په خیال 250 پاتې دي. دې کې سر روزګارونو پرې خودل رشقې چلی، څه کلول خرڅوي، څه چپس خرڅوي.
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 4 صحافیان وژل شوي او په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو د تشدد شاوخوا 1,000 پیښې ثبت شوي دي چې پکې وژنې، بریدونه، تختونې، ګواښونه او مقدمې شامل دي. یو اړخته که یادې نیوکې کېږي خو بل اړخته د پاکستان حکومت په کال 2020 کې یو بل منظور کړی و کم کې چې د صحافیانو د خوندي ساتلو خبره شوې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا څانګې نوی منتخب مشر میا افتخار حسین ویلي دي چې ګوندونه باید له ماضي زده کړه وکړي او د غیر جمهوري قوتونو پلوي پر ځای په خپلو کې یو شي او پارلمان پیاوړی کړي. نوموړي پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د ګوندي کابینې تر ټاکلو وروسته د چا نوم وانخیست، خو مشال راډیو ته ویل چې اوس هم ځینې سیاسي ډلې د پاکستان له امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنټ مرسته غواړي، نو ځکه د هغوی پر یو پیاوړي پارلمان باور وکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې امنیتي اداره دې هم په سیاست او انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي او انتخاباتي کمیشن هم ټینګار کوي چې د فبروري 8 ټول ټاکنې رڼې او عادلانه وي. د شبیر احمد جان رپورٹ.
صوبائی صدر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې 13 د فبروري ټاکنو کې ټګي او لاسوهنه شوي او باید د پاکستان اسټابلیشمنت پارلماني سیاست او ټاکنو کې لاسوهنه نه لاسپسر شي، د کوم له وجې چې پارلمان او جمهوریت کمزور کیږي.
دا سره د اسټابلیشمنت په حواله باندې مونږ چې دا کم الیکشن راغلي د انجینیر الیکشن دی، په انجینیر الیکشن کې چې دا غي کم کلیدی کردار دی، مونږ دې کردار ته چې کم دی په خنظر نګورو، د دې ملک جمهوریت کمزورې کول، دا چې کم دی نو پارلیمنٹ کمزور ہے کولی، چې پارلیمنٹ کمزور شي زمونږ اقتصادي پالیسي چې کم دی نه جوړيږي، زمونږ اقتصادي پالیسي ختم شي او داسې ملت نقصان رسی. لہذا اسټابلیشمنٹ له پکار دي چې د عین مطابق هغه خپل رول ادا کوي، هغه په دې شیزونو کې مداخلت نه کوي.
د سوال په جواب کې چې پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د پاکستان پوز او اسټابلیشمنٹ مرستو ته اړ دي او غواړي چې په سیاست کې لاسوهنه وکړي، نو دوی ویل چې باید سیاسي ګوندونه ټول د خپل ماضي نه سبق واخلي او خپل کې یو موټی شي، نه چې غیر جمهوری قوتونو سره مل شي.
سیاسي پټوله په کار دادی چې د تیر وخت کومې غلطۍ دا غینه سبق زده کی او په کار دادی چې هغه په خپلو کې دومره اختلاف تنزي چې دا غینه نور قوتونه فایده واخلي. زمونږ نظریاتي اختلاف شته، زمونږ د سوچ فکر اختلاف شته، خو دا سیاسي میدان دی او د ټولو پټو په خپل خپل کردار دی. نو په کار دی چې موږ سیاسي پټه په سیاسي طریقو د یو بل اختلاف کوو، موږ لږ کم دی یو په خاص نقطو باندې د اتفاق په کار دی، لکه خارجه پالیسي باندې، په داخله پالیسي باندې، په اقتصادي پالیسي باندې، تعلیمی پالیسي باندې.
میا افتخار حسین وینا وا چې دوی کوم تحریک په سیاست او ټاکنو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسوهنه پر ضد شروع کړو، هغه به دوامدار وي. د پاکستان اسټابلیشمنت او د پوز په سیاست او ټاکنو کې د لاسوهنه په اړه تیر وختونو کې پوز او د پوز مطبوعاتو څنګه بیا بیا دا خبره تکرار کړې چې دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي، باید سیاست کې ښکېل نه کړی شي او بل دا چې دوی ژوند دي چې د سرحدونو حفاظت وکړي او ملک د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د طالبان حکومت ویل قازقستان او ترکمنستان سره جنوبی آسیا ته د روسیې د تیلو د رسولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې د یو لوجستیک مرکز پر جوړولو موافقه کړې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی رویټرز اژانس ته ویلي دي چې هغه مرکز به افغانستان په سیمه ییز کچ د راکړې ورکړې په لوجستیک مرکز بدل کړي د قازقستان د سوداګرۍ وزارت اژانس ته ویلي دي چې غواړي چې په افغانستان کې د سړکونو او اورګاډي پټلۍ لاري له جنوبی آسیا او خلیجی هیوادونو سره وتړل شي خو ترکمنستان او روسیې لا په دې اړه څه نه دي ویلي هلته د ازبکستان ولسمشر له پانګوالو غوښتي دي چې د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د پروژې په څیر په لویو پروژو کې پانګونه وکړي اسمت څاروان نور معلومات لري
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وایي د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیکي مرکز د جوړولو په اړه به تخنیکي ټیم په دوه میاشتو کې د دغه مرکز د رسمي پلان په اړه موافقه لیک ترتیب کړي او په شپږو میاشتو کې به درې واړه هیوادونه پانګونه پکې پیل کړي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په وینا افغانستان ترکمنستان او قزاقستان د استازو د تیرونې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لوجستیک مرکز په هرات ولایت کې جوړ شي
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات
په هرات کې د یو ستر لوجستیکی مرکز پر جوړولو موافقه وسوه یو ستر نړیوال لوجستیکی مرکز به ان شاء الله د درویو هیوادونو په همکاري رامنځته کیږي په دې مرکز کې به قزاقستان هم ونده او پنګونه لري ترکمنستان او موږ هم
ترکمنستان هم میداشته باشه و ما هم میداشته
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هموول چې روسیې چمتووالې شوولې چې د مرکز ته به 500 بلیون ټنه نفتی مواد د جنوبی آسیا د هیوادونو په هدف واستوي له بل خوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون پنځشنبه پر پانګوالو ژغ وکړ چې د ترانس افغان پروژې په ګډون د سترو سیمه ایزو پروژو په جوړولو کې ونډه واخلي د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې زیایف دا خبره د تاشکند د پانګونې فورم ته په وینا کې وکړه د وویل له بهرنیو شریکانو سره د چین، قرغیزستان، ازبکستان او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل لارو د جوړولو چارې یو ځای پیل کړي دا ستراتیژیک پروژې به د سیمې اقتصادي وضعیت زشت بدل کړي منځنۍ آسیا به پر یوه داسې نړیوال ترانزیتي مرکز واړوي چې شمال او جنوب ختیځ او لویدیځ سره وصلوي پانګوال او نړیوال سازمانونه رابولي چې په دې سترو پروژو کې ګډون وکوي او په مدرنو بنیادونو د ورېښم ستره لاره احیا کړي د ترانس افغان نوې جوړیدونکو کوریډور به اروپای اتحادیه، روسیا، افغانستان، پاکستان، هند او د جنوبی آسیا نور هیوادونه له یو بل سره د ریل لارې په وسیله ورخلوي په افغانستان کې د ریل لار چې 1500 کیلومتر اوږدوالی لري له مزار شریف څخه پیلېږي له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي او په ډنډو پټان ولسوالی کې د پاکستان له ریل لار سره یو ځای کیږي د ترانس افغان ریل لارې په اړه لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې د درو هیوادونو ترمنځ موافقه وشوه همغه مهال د دې پروژې د جوړېدو لګښت په وسیله په کال کې 40 میلیون ټنه مال لیږدول کیږي 15 میلیارډ ډالر اټکل شوی وو خو اوس 1 میلیارډ ډالر اټکل شي تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پروژې لپاره به دومره پیسې څنګه چمتو کیږي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د صوبې د برښنا، ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي. نوموړي پرون په پیښور کې د خبریالانو یوې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که داسې ونه شول نو د ولس په زور به خپل حق ترلاسه کړي. ګنډپور دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې خیبر پختونخوا صوبه له یو شمېر کلونو راهیسې له لویو مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. وفاقي حکومت لا د هغه د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف په مارچ کې ګنډپور ته د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه خبرونه ناسم بللی دي چې ګواکې حکومت امریکا ته دوه پوځي اډې ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د درو خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې اوازې بی اساسه دي. دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر عمر ایوب تیره اونۍ دعوه کړې وه چې داسې معلومات لري چې پاکستان امریکا ته پر خپله خاوره اډې ورکړي دي. د شمالي وزیرستان د عثمانزیو مشرانو ویلي دي چې که انتظامیې په یوه اونۍ کې د بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. هغو مشرانو پرون په میرامشاه کې له انتظامي چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال راډیو ته وویل چې پخوا به یې په 40 ساعتونو کې شپږ ساعته برېښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله او اوس یوازې دوه ګنټې بجلی ورکوي. د میرامشاه انتظامی مشر خالد عمران بیگا مشال راډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو ولس د برېښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته د بجلی د ویش ادارې د برېښنا ورکول کم کړي دي. دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی او هڅه کوي چې د وزیرستان اوسیدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډله بولي ویلي دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل هانیا پرون په بیان کې وویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره یې خبرې وکړې او د اوربند د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبتې روحیې ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دی راغلی چې پلاوی به کله سفر کوي. او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې ممبئی انډینز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د ممبئی په لوبغالی کې د می درېمې سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. د دا خبرونو لنډیز مو واورید. وست فرهنګي او ادبي خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ونې مو په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د کرک له شاعر خالد احساس خټک سره د هغه پر شخصي او ادبي ژوند خبرې کړې دي. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه، زه نجیب عامر ما په یو نوي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا نه هم د پښتو ژبې د یو معاصر شاعر سره د زړه خواله کوو. زموږ ملما خالد احساس خټک دی. نوموړی د کرک سیمې سره تړاو لري. دغه د شاعرۍ څو کتابونه چاپ شوي او یو نوی کتاب یې پر لاره دی. احساس خټک غزل هم لیکي خو زیاتره نظمونه لیکلي دي. هغه کسه هم د پیشې له پلوه یو بینکر دی، په بینک کې کار کوي خو راشه درشه له دیبانو سره ده. نوموړی وایي شاعري د شوق له مخې کوي او له هغه مهاله کوي چې دی لا د پرایمري سکول زده کوونکی وو او په بینک کې کار د دنیا د ضرورتونو پوره کولو لپاره کوي. بویا د رحمان بابا په دې شعر عمل کړی چې د دلبرو صدقې لرې غواړم هسې نه چې په دنیا پسې ظهیر یم. زمونږ د نن میلمه شاعر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړې دي. راځئ چې وای ورو.
سلامونه او جوړ په خیر. احساس خټک صاحب ستړي ما شوې تو سه ډیره مهرباني چې مشته مو وخت روکړل. کله مې ژاورې دون کې تلش د خپل زون باره کې لږ سوې یو چې یاره چې ته په دوش ولوې سوتې د سبق ویل سرنګ مو ویل څومره سبق مو ویل او اوس زم دونه د پوره سکرو بار روزګار کوي س چار کوي. ډیره مهرباني بوې.
السلام علیکم راشد ورور تاسو ته ماشي الله دا وګ چې روغ جوړ دی. ز د پښتونخوا په ضلع کرک کې تحصیل تخت نصرتی کې یو وړوکا کلا ده میاکی کلا وتی. نو زه د میاکی کلی کې زګیدلی هغه ځای کې مې لکه په 1918 کې هغه تلته کې مسترګې خلوصې کړې دي. هغې نه پاسه بیا لسما پورې چې کوم مکتب دا یا تعلیم دا هغه مو په خپل کلي کې کړی ده، هائی اسکول جهانگیری کلب ته نو هغه نه مو لسم پاس کړی ده. بیا هغې نه پاس زه لوړ کوهاټ ته، نو کوهاټ کې مو بیا دولسم او بیا سوارلسم کړی دي. هغې نه پاس بیا مې شپاړسم په د پېښور پوهنتون یا د یونیورسټۍ نه په 1992 کې په شماریات کې ماسټري کړې ده.
اوس چې کوم مضمون نه ویلې دي کوم سبق مو ویلې ده، او دا اوس مو چې کومه چار دو بینکنګ یعنې دا د سوب کې توب د پیسې او دا ادب د خو یو بل ډېر سره لرې غوندې نه دي سره توسې ادب ته څرنګه مخه شوه، او په دا اوس حالات کې دغې جاب سره سره توسې څرنګه شاعري کوئ؟
راشده ورورا او دې کې شک نشته چې زه شاعري او بینکاری اندا په خپله کې ډېر سره الټا پلټا دي، ځکه چې یو ایسوب کې تو کیس خبرې دي بل د جذبات او د احساسات خبره ده. خو دا شاعري چې دا خدای ودیت ته دا مو ماشومتوب نه وړي کولی نه کوله. تقریبا زه په 15 صنف کې وم یا 16 صنف کې وم، هغه ټیم نه به مو لیکل کول منظوم غوندې شعرونه به مو لکه لیکل. خو وخت سره سره بیا څرنګې چې سوچ او فکر بدلیږي نو هغې شاعري هم هغسې ګروت کوي مخې ته درومي. نو دا یو طرف ته بینکداري خو یو تو جاب ده، هغه خو تو وظیفه ده، هغه خو به خپله مخه معاش فکر ده خامخا به کوي. خو د بل څنګ چې ده دا خدایي ودیت ته نو چې څه وخت یو کیفیت غوندې روشي نو بیا موږ لیکل پکې وکړو، کله نظم ولیکو، کله کتاب ولیکو، کله پکې سندره ولیکو او کله پکې بیا غزل. حالانکه زه دا شای ریئلایز کوم چې زه د غزل ښه شاعر نه یم. مو آزاد نظمونه یا اوږده نظمونه مو ډېر لیکلي دي، نو هغې د وجې لکه زه اکثر ټول ملګري مو د نظم په شاعر په حیث پېژني.
او اوس مو د حکیم ناچاپه کتاب چې ده دې برې کې کله درته ووایو چې دا به کله پورې چاپ شي او څه شی دي پکې نظمونه غزل آزاد نظمونه؟
راشد جانه د ناچاپه کتاب چې ده دی نوم د کړنګ او وایي چې لکه سپوږمۍ به له ګړنګ راوځم کړنګ به وهم، او لکه نغمه به له رباب راوځم تړنګ به وهم، او نن ستا په ظلم که خاموش یم دا یری نه یم، لکه مرمۍ به له ټوپک راوځم ټنګ به وهم. نو نوم یې د کړنګ دی. په ده کې نظمونه شته، آزاد نظمونه دي، او هغې نه علاوه غزل شته پکې او کتاعات دي. لکه څرنګه چې مو خاصادو چې زه دا تقریبا هر شی به لږ لیکل کوو چې کوم ټیم که نظم مو ولیکو بیا نظم روشي، او که غزل ته مو کړه نو به غزل روشي. نو هسې یو مجموعه غوندې شایده، لکه څرنګه چې مو نورو کتابونو کې دي. مو درې کتابونه نور مخکې چاپ دي، یو ژاغ ده، یو کنګڼ ده، او یو انګهور ده. هغې کې هم داسې مسلینیس غوندې شاعري ده چې ته نظمونه دي، چې ته کتاب دي. یو خصوصي شاعر چې ده هغه متلونه او عاملونه پهغې باندې مو چار کړې وه، نو هغه دي پکې. نو دا نوه کتاب به انشاءالله کمپوزنګ یې شوه ده، نو انشاءالله دی روان کول کې به دا زه چاپم او انشاءالله دا به چاپ شي.
په شاعرۍ کې څو پرې مو کتلی دو مقصدیت ډېر ده، او د غزل په نسبت مو نظم ډېر لیکله ده. نظمونه مو ډېر دي، غزلونه مو کم دي، څه سندرې مو هم لیکلي دي. دا نظمونه ډېر لیکنې وجه دا خو نه ده چې تاسو یو پیغام رسول غواړئ خلکو ته، او نظم کې پیغام شر رسېږي، مربوط شای وي، مسلسل روان وي. که څه وجه ده چې تاسو عموما خلک غزل خوښوي، یو چې دا صرف صنف ته که نه اصیل صنف یې ګڼي او ډېر لیکي او شروع د غزل نه کوي اکثر شاعرون، او تاسو نظمونه ډېر لیکلي دي، د دې وجه څه ده؟
نو اول خو مو دا سوچ اوس ښه ده چې لکه نظم شاعري بنیادی یو پیغام رسول دي عام خالقو ته، نو چې عام سړی ته څه وخت پیغام رسائی نو په نظم غزل په مقابل کې نظم سره ته ډېرې خوشالي طریقې سره رسولای شي. لکه سر کې مو ویل چې زه په کرنٹ افیئر په سسٹم فلاز باندې موټولا شاعری کړې دو یا مې په حالات کړې دو نو هغه کې هغه حالاتو نه یا د ماضی نه یا د حال نه د مستقبل پریډکشنز پر کېدل دي نو هغه بیس باندې مو دا لیکل په خپل غنه دي کړی چې لکه مو دغه سه لیکل کول غشتل مون نظمونه لیکل غشتل خو چونکه مو ذهن داسې و چې زه لکه یو میسج کنوي کو نو هغه نظم کې په خوشالې طریقې سره کنوي کې د نه کې چې په غزل باندې باقی غزل په خپل ځای باندې دومره دروند چې هغه زه خپل یعنی دومره هغه علم هنه لري چې په دې خبره وکړه ځکه چې غزل ډېر ستر سمندر ده هغه کې یو یو بیت باندې ته سو سو نظمونه لیکل شي په یو بیت باندې نو دی وجه مودې پر لږ سوکا خدا اسون ده نظم لیکل په بابت ته غزل کې نو دې رزې مو خیال دا وجه ده چې یو سوکا طریقې سره اسونې طریقې سره خپل پیغام خلکو ته رسول چي دي هغه په نظم کې کوشلی کیږي او نه په غزل کې.
چانه متاثر شو یو تاسو په ادب کې یا په شاعرۍ کې پښتو شاعرۍ کې پښتو ادب کې او چانه ما سره خوسته ده او د چکیمې داسې ادبي تنظیمونه سره کرک کې کوو یا دلته په سبق دوران کې کوهاټ کې کوو یا اوس په اسلام آباد کې نو ادبی تنظیمونه خلک سره نوسته پوسته کوي چې نوې کنا ادبی محفلونو ته نسوي ګوشنشین غوندې وي.
راشد زه اصل کې چې اول کوم شاعر مو لوسته واغه فیض الله فیض وو متوسه کې ته بو نیمګړی ارمانونه اوس خو فیض کلیات په نوم درې وړه کې ته بو نه یوزو شوی دي نو هغه یو تاثیر غوندې مو هغه نه پس بیا غنی خان او سائل صاحب او اجمل بابا ا دې شعرونه مو د سټوډنټ چې په وخت کې لکه دا الوستل نو اقبال ها یو حدرسا ډېر هنه علامه اقبال یو حدرسا مو لوسته و نو د دې ټولو مو خیال خپل خپل تاثیر چې نن هم مو په شعر کې لیدشي خو لکه مو یعنی چې زیات تاثیر خوسته دا لکه یا چانه متاثره شوایم هغه غنی خان وو علامه اقبال یو حد پورې نو هغه نه لکه مو شاعری ځان چې ډېره متاثره ده او بل طرف ته ادبی سوسایټی چې وي یا ادبی ټولنې چې وي تل ادبی کاروان و په کارک کې په شروعاتو کې د حفیظ الله فیض د کلی عارف استاد دشل یو داسې نور اصغر جتانوی دشل دا کسان پکې نور شاه جهان انور صاحب پکې او اکلیم خان صاحب هغه سره بو کلا کلا مشاعره تبو او ادبی جلسونه مو کلا کلا کول ډیر نه ځکه چې زه مشاعری پټه پټه کوله مو سرګند کړه ډیر ورستو ان یو لاس پینځه لاس کالو پس به مخ په شاعری سرګند کړه مو پټه پټه زون سره کوله او اول خو زه دا باور مې نه و چې زه ښه شعر لیکلای شم اوس مې هم باور نه ده چې زه دا شعرونه لیکم دا ښه شعرونه لیکم خو بس لیکم او هغه خپله ادبي تنده په سړو بیا کوهاټ کې چې زه په کالج کې وم بیا دا خبره لکه ډېره غته چې زه په کوهاټ کې څلور پنځه کوله هلته کې زه څه ادبي کاروانونو احسان نه پته شوی لکه ټولنې ته نه وي راغله ځکه چې یو طرف ته د ایتو سټډي وا او کتابونه و نور مسئلے مسائل د ژوندانه وي نو هغه د وجه د کوهاټ کې به زه د ادبی محفلونو نه څنګه ته پته شوی البته کله کله به لایبرری و کوهاټ کې هغه ته به ورتلو چې ته به رساله یا مجله راخسته به مو ولوسته او بیا هغې نه پس بیا هغه کې د کرک کې تلو ادبی بهیر جوړ ده هغې زه ممبر یم بیا چې زه څه وخت افغانستان نه واپس راغلل دلته اسلام آباد ته نو دلته کې په د اکیډمي آف لیټر کې رایټر هاوس کې به ناسته کېده د پښتو ادبی سوسایټي اسلام آباد چې هغې سره به بیا ما ناسته شروع کړو نو بیا ورو ورو موږ ته د ادب آداب مزده کول شروع کړل چې آیا
صدی سندی زکه چې مشران مارویدل او غیره بیا وری ورز دا کړه کوله نو هغه دو 2012 نه زه غو سره مسلسل هر اجلاس ته ورسم او هغه ځکه بیا مشاعره کیږي او ادبی مجلسونه کیږي مخکتنه کیږي نو هغه کې بیا مسلسل ایما ازری وی او زه ګوشندشین نه یم خدا دا چې یو طرف ته د بینک مسولیت ته په غاړه هغه وخت غواړي او هغې نه علاوه بیا ادبی کور کې هم ډېرې سترې مسلې مسایل وي نو هغې د وجې لږ ډېر ایکسپوز کړی مې نه دا زون چې زه لوټ شو هر مشاعرې ته زون ورسو نو بس کله کله چې تاسو غوندې ملګري خوږه ملګري وي بیا هغې سره همخا حاضري لګو نو ګوشه نشین خو باید چې هر شاعر نه شي وجه دا ده چې ګوشه نشین شي بیا خو زون ته شو چې زون ته شو نو زون ته خو ډېر خلک وي زه یم چې شاعر باید زون ته نه شي هغه چې څه لیکل کوي هغه دنیا ته وشي
شعر څه خصوصیات په شاعري تاسو په خیال کې ایشه شعر باید څه څه ولري چې په خیال کې اثر هم وکړي او خوند هم نه وخلي
راشد خان د ښه شعر خو قسمه قسم شاعرونه او ادیبونه دانشورونه قسمه قسم تعریفونه کړي دي خو مو په نظر باندې چې کوم شعر کې وزن وي خیال وي فکر وي عاطفه وي دا سلوش چې کوم پیلرز دي چې په کوم باندې شعر ولوړ ده چې دا موجود وي په کوم شعر کې نو مو په نظر هغه ښه شعر ده خو دې سره مو په نظر چې کوم شعر سلیس وي انعکاس لري کلیوال رنگ لري او د تقلید نه پاک وي نو زه هغه شعر ته ښه شعر یایم ځکه چې کوم شعر بندې ته په صحیح توګه پوه نه شي په سار دې تیر شي نو هغه شعر کې هغه خواص خو تنه ډېر څه خوستلی شي خو عام وګړه چې دا هغه نه پوهېږي چې آیا په شاعر په دې شعر کې کوم پیغام ورکول غواړي نو مو په نظر هر هغه شعر ښه شعر ده چې سلیس وي او ښلې طریقې سره خپل پیغام عام وګړي ته رسوي
اوس به موږ اوریدونکو او موږ ته پخپل ها احساس یو نظم اوریتو خو نظمونه چې دی مشهور دی کوي نظم ورته ورو نرخوان بو کی
چې ټاکس صاحب زه د سره یو نظم وړوکا باندې شریکول غواړم او نظم دا چې عنوان دا او ته باوته او وای چې د فکر ستوري په مانځو لاړو د خیال سپوږمۍ امامت کول د فکر ستوري په مانځو لاړو د خیال سپوږمۍ امامت کول تیارې د ذهن د بخولان دی عقل او خيار د لالت کول او غر د زمیر یې مخامخ ولاړو میزان پلاس یې قضاوت کولو او هیلی د ژوند یې په سجده پرتی وي ورته په غوږ کې شک سندرې ویلې او وهم له هر لورې غوبل جوړو د بېمانې منطق سندرې ویلې او د تاریخ ټولې افسانې ویدوې د تاریخ ټولې افسانې ویدوې یو سو کیسو د حق سندرې ویلې او علم لجب سرناره کوله د فلسفه رو نقص اندره ویله او انا د سوچ په مناره ناستوا ځانته تل د ځان کی سی کوله دلیل پستړی ځان د ستړی بحث د ستومانتیا امکان کی سی کوله عمل د ډیر وظیفو په میس کی ورختا شوه او ضعیف ناستو احساس د ژوند په قاعده تړله د یار درشل کې په تکلیف ناستو احساس د ژوند په قاعده تړلې د یار درشل کې په تکلیف ناستو مننه
ډېر شو خواندې وکړل ډېر مننه بس کوس یو غزل تر توره و ها نو بعد بنوي ځین چې
او دا غزل دی وای چې د حسن په دربار کې ګوري خطا د عشق لمر د حسن په دربار کې ګوري خطا د عشق لمر ولار د لاس تړلې کګا املا ټیټ شوه سر د حسن په دربار کې ګوري خطا د عشق لمر ولار د لاس تړلې کګا املا ټیټ شوه سر مات شوه یم راوړی می کودری د خپل ځان مات شوه یم راوړی می کودری د خپل ځان کولالا راشه جوړ می کلا سرا په هنر فکر خاپری دا کوئی کاف پا کسو بخت دا فکر خاپری دا کوئی کاف پا کسو بخت دا پت ناویڑنده ناستا پا غرک دا بسر وجود دا ہل پریوتو پا کٹ دا مجبوریت وجود دا ہل پریوتو پا کٹ دا مجبوریت و لاری امیدون دی تر سنگ لکا دا نر و زما دا دید سر وستا دستر گو استراب زما د دید اثر استاد استر گو استراب پخپلو کې په جنگ ویدا سے خوب بھی نم اکثر او جنت جنت دردا راوری کی پر گلان جنت جنت دردا راوری کی پر گلان جوڑلا سن گرزی قبل جانو پہ خبر او ما خاما بس یو سو لحظے لگ نور شامتل ما خاما بس یو سو لحظے لگ نور شامتل کاسے دا وگو ستر گو ڈکوام لماز دیگر او مشکنی میرا وڑی لدر دنو دا احساس مشکنی میرا وڑی مشکنی میرا وڑی لدر دنو دا احساس دزڑ پا دید یہ زیر کا سگ جو ہر دیو سگو ہر نظڑ پدی دی زرکا سجوہر دی سجوہر
ایسا خٹک سے شروع نے خود خوان وکڑا لو مشرا واخشتا کہ نور سر تو رو ہم مزہ بو کی
راشد خان دا یو بل غزل دا وای چې دا وخت تقاضا او په جنور اور ورک بشي دا وخت تقاضا او په جنور اور ورک بشي پښتو در ناروانه د سرتور اور ورک بشي او تاریخ دی ورانوي ستا کتابونه درشلوي تاریخ دی ورانوي ستا کتابونه درشلوي او باسي د پلار نکلا کور اور ورک بشي را نخری د خاموشی د زنزانه راوزا را نخری د خاموشی د زنزانه راوزا د پامیر د سکو شور اورک بشه او مرخ په خپل خاور ل ژوند دی په بل وطن مرخ په خپل خاور ل ژوند دی په بل وطن په دوستر کو پسپین اور شمخور اورک بشه یلغار دی سوزوی در تا بیرغ دا ازاده یلغار دی سوزوی در تا بیرغ دا ازاده تڑی دی دا افغان دا مٹو شورا ورک بشی یلغار دی سوزوی در تا بیرغ دا ازاده تڑی دی دا افغان دا مٹو زورا ورک بشی او گلون رجوی دا محبت تورا بلا دا گلونا رجوی د محبت تور بلا دا د خاور د حرمت باغ سمسور ورک بشی او سائل نیم اجمل نیم احساس یما د وخت سائل نیم اجمل نیم احساس یما د وخت خوشحال رات نارے وہی لکھور اور رکھ بشے خوشحال رات نارے وہی لکھور اور رکھ بشے
د خالد احساس خټک خبرو شیرونه مو اوریدل. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال راشد خټک خبرې کړې وي. تاسو نه مننه کوم چې د خبرونه ته مو غوږ نیولو. د خبرونه په پاتې برخه کې د احساس خټک یو کلام درته درورو چې سندرغاړي عطا خان سندریز کړی دی. د همدې سندرې د ختمېدو سره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو مل راکړه اجازه او تاسو د سندره ووره. د خدای په امان. خوشحال خان بابا المسیدی کڈ خوش
خوشحال خان بابا المدینہ.